دا ازادي راډیو دا ټوب جو دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې مو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له خبرداري خبر و چې وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد په خپله خاوره کې اقدام ونه کړي نو امریکا به را وړاندې شي. تر خبرونو وروسته د دې خبرداري تر څنګ د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. امریکا وایي که پاکستان د ترهګرو پر ضد څه ونه کړي امریکا به یې غم وخوري. په هلمند کې افغان چارواکي دولت مخالفه وسلوالو ته د درنې مرجوب لیده اړولو ادعا کوي او امریکا د روسیې پر لسکونو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هیواد مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې که د ترورستانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. پریس ټرست آف انډیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې هیدر نورت له قوله لیکلی دي چې ښاغلی ټیلرسن پاکستاني سیاسي او پوځي مشرتابه ته ویلي دي چې پر خپله خاوره د ترورستانو خوندي پناه ځایونه له منځه یوسي او که اسلام آباد دا کار ونه کړي نو امریکا به دا اهداف په بل ډول ترلاسه کړي. ریکس ټیلرسن تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې به له پاکستاني مشرانو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن اسلام آباد ته د سیشن بی پورس تللی وو. په هلمند کې چارواکي د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرجوب لی دا اړولو ادعا کوي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د نادعلي په ولسوالۍ کې په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیو پوځیانو او د عملیات کړي دي چې د حواله لارې هم ملاتړ کېده. عمر ځواک وایي
د افغان امنیتي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مخامخ جنگ کې او هوایي اندښتونو کې په لسهاو وسلوال مخالفینو ته مرجوب لا وختي ده او د په لوړه کچه باندې تلفات یا هم چنان بعضې اسلحې مهمات او موټرونه یې هم له منځه تللي تخریب شوي دي. او په دې جګړه کې تقریبا یو نفر د افغان سرتیرو په شهادت رسېدلی او 15 نفر نور ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه په نادعلي ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او وژوبل دي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات شوي.
د خوشکاوه کلي کې یو ساعت برخورد وسو چې په نتیجه کې درې نفر مخالفین وژل شوي دي او وطن زخمیان دي. فلم په وسا کې زموږ عملیات جریان دي.
فرهی زیاته کړه چې دا عملیات به د طالبانو له فعالیت څخه په بشپړ ډول د ارغنداب ولسوالۍ تر پاکولو پورې دوام ولري. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د زابل د ارغنداب د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روسیې لسکونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. په دې ګام سره له دغو شرکتونو سره معاملې محدودې شي او پر روسیې فشارونه زیاتې شي. پر روسی شرکتونو د نوي بندیزونو فهرست د جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې څو اونۍ له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډیری غړیو د روسیې پر دفاعي او استخباراتي شرکتونو د نویو بندیزونو د لګیدو په تایید رایه ورکړې ده. د نویو بندیزونو هدف د هغه څه په بدل کې مجازات بلل کېږي چې د امریکا د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د ماسکو لاسوهنه بلل شوې ده. له دغو روسي شرکتونو څخه یو زیات شمیر دولتي دي چې سپکې او درنې وسلې، توغندي او جنگي بیړۍ جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دوه متخصصانو له ایران وغوښتل چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې بي بي سي ملګرو ملتونو ته د تهران شکایت وکړ چې د دوی له فارسي همکارانو څخه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې خبریاله عاصمه جهانگیر او د بیان د ازادۍ په برخه کې ځانګړي خبریال ډیوډ کایا په یو ګډ بیان کې پرون وویل ایرانی چارواکي له بي بي سي سره هر راست تړاو ته د جنایت په سترګه ګوري. د ملګرو ملتونو دغو استازو وویل چې د هڅې زیاتې شوې دي او اوس په مستقیم ډول هغه کورنۍ هدف ګرځي چې د بي بي سي له فارسي څانګې سره کار کوي. بی بی سی د فارسی څنګ فعالیت په 2009 کال کې په ایران کې وروسته تر هغه بند شو چې د ایران د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لانجه پیدا شوه. د اگست په میاشت کې په تهران کې محکمه حکم وکړ چې د بی بی سی یو سلو 250 سوسن یو پخانی کار کونکو او همکاران نشي کولای چې په ایران کې تجارتی معاملات وکړي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پریکړې لپاره خواشینی دی، پرون په شل کاله بند محکوم شو. وویش کلن محمد جمال خویس په ویرجینیا کې د منځني ختیځ وی کورنۍ ستر کړی دی. د 2015 کال په دسمبر کې د سوریه رقه سیمې ته ولاړ. هلته یې د څو میاشتې په ترڅ کې دیني زده کړې وکړې او د لګېدلو تورونو پر بنسټ د ځانمرګ برید لپاره چمتو شو. د 2014 کال په مارچ میاشت کې رقه ته وتښتید، له رقه وتښتید او په عراق کې د کوردي پېشمرګه ځواکونو له لورې ونیول شو. خو ویس پرون په امریکا کې محکمې ته د خبرو پر مهال له داعش سره د یو ځای کېدو له امله بخښنه وغوښته او ویې ویل چې له دې ډلې سره ارتباط د ژوند تر ټولو بده تېروتنه وه. او وروستی خبر مو دا دی چې د اسپانیا سرویاسم ماریانا راخوی وی حکومت یې د کتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو، د دې سیمې د مشرانو د لرې کولو، د او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. د اسپانیا حکومت د کتالونیا سیمې د خپلواکۍ اعلان هم باطل بللی دی. راخوی پرون د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته په تلویزیوني وینا کې وویل په کتالونیا کې به د راتلونکي ډسمبر میاشت په 28 نیټه نوي انتخابات وشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی له پاکستان یې په کلکه غوښتي دي چې د ترهګرو پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د ریکس ټیلرسن د دې څرګندونو جزئیات درکوو. په یو تحلیلي مطلب کې به دا هم واوري چې پر پاکستان د امریکا فشارونه په زیاتېدو دي.
یک حقیقت دی که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن، مسئله پاکستان بود.
جرمنی ویلی دی چې په زرګونو افغان کډوال بل خپل خاورې وباسي. کابل لدی پریکړې سره مخالفت وکړ.
دا هغه پناه غوښتونکو چې هغوی د پناه غوښتنې اسناد رسیږي، د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي.
د انټرنیټ په برخه کې مو لنو یو هڅو خبرو.
5G له 2000 کال څخه وروسته د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي.
دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې به د نوې ټکنالوژي په ډګر کې دا هم واوري چې د نړۍ د 12 لویو ښارونو چارواکو پریکړه کړې ده چې تر 2025 کال پورې به ټول بسونه برقی کړي. متحده ایالاتو پاکستان ته ویلي دي که پر خپل خاوره د تورستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي نو امریکا به خپل لوري ګام پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په جنوا کې خبریالانو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره په خپل وروستي کتنه کې اسلام آباد ته په کلکه ویلي دي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت هم له پریس ټرست آف انډیا ورسپانې سره په تازه مرکه کې له پاکستاني مقاماتو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو جزئیات په ډاګه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي له پاکستاني مشرانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل که تاسو د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوئ نو موږ به په بله طریقه د همدې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل تکتیک او ستراتیژي منظمه کړو. ریکس ټیلرسن پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل پاکستاني مشرانو ته مې په ډاګه کړه چې دا هغه څه دي چې موږ له تاسو غواړو چې ترسره یې کړئ. موږ له تاسو نور څه نه غواړو خو پر تاسو غږ کوو چې دا کار وکړئ. تاسې خپلواکه هیواد یاست، په خپله پریکړه وکړئ چې څه کوئ، خو موږ وایو تاسې باید پوه شئ چې موږ چې څه غواړو ترسره کول یې اړین دي. نوموړي ویلي له پاکستاني مشرانو د ده غوښتنې هغوی ته کوم لکچر نه و، بلکې دا واضحه او ګټورې خبرې وې او د هغه په خبره موږ باید د خپلو توقعاتو او غوښتنو په اړه واضح اوسو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له پاکستان سره به د امریکا راتلونکي روابط پر دې اساس نه وي چې ووایو اسلام آباد دا کار وکړ، بلکې پر دې اساس به وي چې په رښتیا عمل وکړ او کنه. نوموړي ویلي پاکستاني سیاسینو او پوځي چارواکو ته ویلي چې امریکا غواړي له پاکستان سره په مثبته توګه کار وکړي او دا به په اوږدمهاله کې په خپله د اسلام آباد په ګټه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت له پریس ټرست آف انډیا ورسپانې سره په مرکه کې د جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو نور جزئیات په ډاګه کړي دي. د نورت پوینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په خپل ورستۍ کتنه کې پاکستانی چارواکو ته ویل چې که پر خپل خاوره د ترستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناځینو د منځوړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپل اقدام وکړي. نوموړی وویل ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرانو ته په کلکه ویل چې باید پر خپل خاوره ترورستان او د هغوی خوندي پناځینو له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویلي موږ په وار وار پاکستان ته ویل چې باید پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف د دې خبرې په اړه چې ویلي دي امریکا پاکستان ته د وسلوالو د غړو او مشرانو کوم ځانګړی لیست نه دی سپارلی او نه به پاکستان د امریکا غوښتنو ته غاړه کیږدي. هیدر نورت پریس ټرست آف انډیا ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان مشرتابه ته خپل توقعات او غوښتنې وړاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره اونۍ کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی ته سفر وکړ او ټیلرسن په کابل کې ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره به جدي خبرې کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي که پاکستان په خپل خاوره کې ترهګر ونه ځپي امریکا به په خپل لاس په کار شي. له کابل د افغانستان د علومو د اکاډمي د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریا په ټلیفون را سره دی. زکریا صاحب خبرونه ته شرح لري. بله
سلامات سمیره بانی.
زکریا صاحب د ریکس ټیلرسن دا خبرداري ستاسو په باور څومره جدي ده؟
په حقیقت کې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د استراتیژي اعلان په دې معنا سي او لاغي وروسته د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر افغانستان، پاکستان او هندوستان ته په دې معنا چې متحده ایالاتونه غواړي چې د دغه ستراتیژي د تطبیق لپاره زمينه سازي هم وکړي. فکر کوم د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر دغه دریو هیوادونو ته په ځانګړي توګه جنوبي اسیا ته په دې معنا چې تر ډیره حد پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخې هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحدو ایالاتونو بیلابیل غوراوي لري. لاغې څخه کولای شو چې د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی هغه مالی ملاتړ چې دوی پخوا کوو دغه مالی ملاتړ بند کړي. لاغې نه وروسته کېدای شي متحده ایالاتونه د پاکستان په چارواکو باندې یو شمېر د سفرونو بندیزونه ولګي او لاغې نه وروسته کېدلی شي کچیر بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نور هیوادونو د مرستو د جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر ډېر حد پورې تر فشار لاندې راولي.
بله زکریا صاحب،
وروسته کېدای شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د تروریزم د ځایونو د لمنځه وړلو او هغه کسان چې د هغوی په راس کې دي د بی پیلوټه الوتکو په واسطه باندې هغوی هدف ونیسي او لمنځه ویسي.
زکریا صاحب، که چیرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي، ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې تر هغه دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغه مسلې څخه خپل غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپل اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمنځ سخت ناندی روان دي. د دغه چارواکو څخه زما هدف د ملکی حکومت او د نظامی حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکی حکومت په مستقیمه توګه نظامی چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي، ځکه هغوی که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي ممکن لا تر ډېر د ډېرو سختو فشارونو لاندې راشي.
بل زکریا صاحب
دونه سه پاکستانی چارواکی اوس په تلویزیونونو کې کوي دی دوی فقط او فقط یوازې دی عام او وګړو د ذهنیتونو د بدلون مسله ده. نور په اصل کې خپل د ملکی حکومت او دی او د پوجانو ترمنځ تر دا اوسه پورې سخت جنجال دونه تر څو دغه شخړې لپاره دی حل یو لار پیدا کړي.
زکریا صاحب ستاسو خبرو داسې ښکاری چې بیا هم د پاکستان په پوځي چارواکو باندې اعتماد نه لري چې دوی بل امریکا سره همکاري وکړي د ترهګرو په ځپلو کې، لیکن د اگست په ورسیو کې چې امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغه وروسته د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د افغانستان ولسمشر ته هم بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي، چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو چارواکي افغان چارواکي وایي چې دا سفر به ترسره شي. فکر نه کوي چې د دوی په پوځ او استخباراتو کې هم د پخوا په پرتله نرمښت راغلی؟
بلی او هغه څه تاسو متحده ایالاتونو په دغه ستراتیژي کې اعلان کړل. تاسو وګورئ د څو میاشتو راهیسې د متحده ایالاتونو چارواکي په هغه شکل چې پخوا به دوی پاکستان خپل دوست باله، حتی هغه لابي چې پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو کې لرل او یا هم هغه کسان چې دوی په کانګرس کې لرل او د پاکستان ملاتړي وو، نن هماغه سناتوران دی پاکستان دی ملاتړ پرته د غوی پر غوی باندې نیوکه کوي. نو خپل دی پاکستان دی پوز د نن دوی مجبور دی چې د فلیکسیبلیټی هغه د ارتجایي خاصیت دوی سغوره کی او دوی په دې لاس پوری کی ترڅو د افغانستان په صوبات کې مهم رول ولوبوي. ځکه افغانستان کې او په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو وسګټی دي، هغه څه چې پاکستان اوس عملن کوي دا په سیمه کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف کارونه ترسره کوي. فلهذا په افغانستان کې د پاکستان لوري تروریستي کړنې په دې معنی چې دوی د امریکا ګټې ګواښي، نو دوی مجبور دي ترسو د دغه مسلې لپاره د حل یو لار پیدا کړي او دوی په دې برخه کې مجبور دي ترسو د طالبانو هغه چارواکي چاغوی د پاکستان د حکومت په ځانګړي توګه د پاوز تر اغیز لاندې دي، هغوی مجبور کی تر څو د افغان دولت سره د سولې لپاره غاړه کېږدي. نو یوازنی لار فکر کوم د پاکستان د په مجموع کې د حکومت لپاره په ځانګړي توګه د پاوز لپاره دا ده چې دوی باید د امریکا هغه د ستراتیژي له اعلان وروسته چې د پاکستان لپاره ګواښ کړی دی باید غاړه کېږدي او له امریکا سره په ګډه د افغان سولې په برخه کې دوی ګډ سره کار وکړي.
عمران زکریا د افغانستان د علومو اکاډمي د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له جرمني غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د افغان پناهغښتونکو دوسیې له سره وسیړي او د مخصوصو پناهغښتونکو د ایستلو کار په تدریجي ډول وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت وایي چې د پاسه 14 افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. جرمني چارواکو ویلي دي هغه افغانان بیرته استوي چې یا په جرمني کې جرم کړی یا خپل هویت پټ ساتلی وي او یا د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جرمني څخه د رد شو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو چارې باید د هغې موافقې له مخې وي چې تیر میلادي کال د افغان حکومت او جرمني ترمنځ شوې ده. افغان حکومت وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې جرمني د پنجشنبې په ورځ وویل چې څه د پاسه 14,000 رد شوي افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو مسؤول حفیظ احمد میاخیل په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کما هوکړه چې له جرمني سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لري، د هغه هوکړې پر اساس د کډوالو یا د افغان پناهغښتونکو دغه پناهغښتونکو چې هغوی د پناهغښتنې اسناد رسیږي، د دوی ستنول باید په تدریجي ډول وي. د دوی ستنول باید د افغانستان د ظرفیت له جذب سهم وي.
ښاغلی میاخیل ویل جرمني په اوس وخت کې هغه افغانان بیرته ستنوي چې یای په دې هیواد کې کوم جرم کړی وي، یای د هویت اسناد ښکاره کړی نه وي او یا د جرمني ملي امنیت ته ګواخ بلل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په اوس وخت کې یوازې هغه افغانان بیرته وباسي چې په یادو دریو کټګوریو کې شامل دي. جرمن مقامات وی د 2014 کال د دسمبر لمیاشت را په دې خاطر اوسه 128 افغان پناه غوښتون کې چې کیسونه رد شوي دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په 13 جوزا میاشت کې لټانکر بم خونړی بری تروسته چې د جرمني سفارت مخته شو او یو نیم سل افغانان پکې وشل شول. جرمني په موقت ډول د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ ودروله. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وی جرمني تر اوسه افغان حکومت ته د څه د پاسه 14,000 افغان پناه غوښتونکو د ستنولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام دوی له جرمني غواړي چې د افغانانو د پناه غوښتلو پر کیسونو له سره غور وکړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت دغه راز وایي چې اروپایي ټولنې او د کډوالۍ نړیوال سازمان له دوی سره د 80 میلیونه ډالرو د نقدي مرستې او د رستنیدونکو د ادغام مجدد لپاره د همکارۍ ژمنه کړې دي چې تر اوسه عملي شوې نه دي.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې وډان دي د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړی ده. یو تحلیلي مطلب لري خو په نړیوالو چاپی خبرونه پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د هغه څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن سره تر کتنی ورسته یې کړی دی. ورځپاڼه لیکي کڅه هم ځینې څارونکو د ټلرسن څلور ساعته سفر او پاکستان ته د هغه جدي پیغام د پاکستان پر مخ لوي ودرنې څپېړې سره تشبیه کوي، خو عباسی په دې اړه بل نظر لري. واشنگتن پوسټ په یو مرکه کې د عباسی د څرګندونو هغه برخه راخسته چې ویلي دي پاکستان ته د ټلرسن سفر د دې باعث شو چې امریکا د پاکستان د دریز ستاینه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوې دي، ځکه متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره په خپل نوې ستراتیژۍ کې پاکستان د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی او پاکستان بیا په ځواب کې نه یوازې دا تورونه رد کړي بلکې پر افغانستان او هند خپل امنیت ته د ګواښ تور لګولی. رسپانه د مطلب په دوام د شاهد خاقان عباسی له قول لیکي چې وای کې څوک منی کې نه منی، حقیقت دا دی چې پاکستان د افغانستان مشکل نه دی بلکې دا افغانستان دی چې د پاکستان مشکل دی. کریسچن ساينس مانیټر د هغه حمله په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د رسپانې په وینا په افغانستان کې مذهبي فرقایي تشدد ته لمن وهل دي. په افغانستان کې پر شیاګانو د اکثر حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. کریسچن ساينس مانیټر په واشنگتن کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکو مایکل کوګلمن له قول لیکي چې نوموړی وای افغانستان له فرقه ایشخړو څخه ځان تر ډیره ساتلی دی، خو داعش ډله هڅه کوي چې د دوی ترمنځ تشدد ته لمن ووهي. ورځپاڼه لیکي دا په هغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اشغال او کورنۍ جګړې لیدلې دي او له تیرو 14 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له حملو سره لاس ګریوان دی یو خوشینونکې خبره ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان عامو وګړو په دې جګړه کې خورا درنه بیه پرې کړې ده. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو لخوا د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي په تیرو 9 میاشتو کې 8,019 کسان د افغانستان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي، خو په سلو کې د شپېته ملکی تلفاتو علت د وسلوالو طالبانو حمله بلل شوی. کریسچن ساينس مانیټر د مطلب په دوام په سپتمبر میاشت کې د وسلوالو مخالفینو پر سنگرونو د څباندې ونیم سوه بمونو او توغندیو اچولو ته اشاره کوي او لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او دا د 2010 کال اکتوبر میاشتې وروسته د هوایي حملو تر ټولو لویه کچه ده. د افغانستان د څیړونکو د شبکې مشر کیټ کلارک کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې ته ویلي دي چې که څه هم د داعش ډلې حملې ښایي دوام وکړي، خو افغانان به هم په خپل هیواد کې د فرقه یي تشدد په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس د بشري حقوقو په اړه د ازبکستان په اړه یو مطلب. د بشري حقوقو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د بدلونونو په اړه په احتیاط سره خوشبيني شولې ده. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکل.
د ازبکستان یو کلن بدلون ته خوشبينانه امید. د هغه راپور سره لیک دی چې د بشري حقوقو د سر ټولنې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د نسبی خېګنې په اړه خبر کړی. پر راپور کې ویل شوی دی چې د ازبکستان چارواکو په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د خېګنې لپاره ځینې مثبت ګامونه اخیستي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې تاشکند باید په نوي سیاسي عصر کې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کړي. د بشری حقوقو د څارونکو ډلې د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې اړه باید یو واضح پیغام ورکړي چې د رسنیو یا فعالانو لخوا پر حکومت انتقادونه نه یوازې وزغمي بلکې باید پر اهمیت ټینګار وکړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزیایف د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکل شو. زیایف د کریموف د واکمنۍ پر مهال د اوږدې مودې لپاره د ازبکستان صدر اعظم وو. د بشری حقوقو د څار ټولنوي ل 2011 تر 2021 کال پورې د زیایف په ملي تګلارې کې د ټولنې د کمزوري برخې د ساتنې په مقصد د ادارې ښه کول، اقتصادي ازادي او د قضا د خپلواکۍ لپاره د نویو لایحو تصویب شامل دي. په تیر یو کال کې د زیایف د واکمنۍ پر مهال لک تر لګه شپاره سیاسي بندیان خوشی شوي. د امنیتي ادارو له تور لست څخه د زرګونه کسانو نمونه ایستل شوي او خلکو ته د دولتي ادارو د مسؤلانو لخوا د معلوماتو په ورکولو کې خیګنه راغلي. خو د بشري حقوقو د څار ټولنه په خپل راپور کې وایي چې د ازبکستان چارواکو تر اوسه د جاسلیک زندان د تړلو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارو سپارښتنې نه دي عملي کړي. ویل کېږي چې په دې زندان کې سیاسي مخالفان شکنجه کیږي. هیومن رائټس واچ ته ایدوی چې د میرزیایف ادارې د کریموف د ادارې په پرتله د خلکو پر سولېي زغوندو محدودیتونه یو څلمین زوړي، خو راپور زیاتوي چې لاهم د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او مدافع وکیلانو انتقادونه نه اوریدل کیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې راپور زیاتوي چې په ازبکستان کې لاهم پر انټرنیټ سانسور شته او خلک د ازادي رادیو د ویب پاڼې په ګډون ډېرې انټرنیټي پاڼې نشي کتلای. هیومن رائټس واچ هم دراز د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د نساجۍ په فابریکو کې د بیګار یا جبري کار مخه ونیسي.
د انټرنیټ په اړه په روانه خبرونه کې د انټرنیټ له یو متخصص سره شخیدلی یو، خو سمدستي هم د ټکنالوژي په اړه یو مطلب لرو. د نړۍ په 200 مهمو ښارونو کې پریکړه شوې ده چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره برېښنایي بسونه عام کړي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د تیلو لکبل د چاپریال د ککړتیا د کمیدو په خاطر د نړۍ د 200 لویو شارونو شاروالانو موافقه وکړه چې تر 2025 میلادي کال پورې به د شاري ترانسپورت لپاره یوازې له برقي بسونو کار اخلي. دا شمنه د لندن، لاس انجلس، پاریس، بارسلونا، کوپنهاګن، وانکوور، کیپ ټاون، کویټو، مکسیکو سیټي، سیاتل، میلان او اکلند شاروالانو وکړه. داشمنه د سی تلویشت کلین بس ډیکلریشن اکټ موافقه یو برخه ده چې په 2015 میلادي کال لاسلیک شو. سی تلویشت کلین بس ترانسپورټیشن اکټ د شارونو نړیوال ائتلاف ته چې له ګلټونی غازونو او د هوا له خرابېدو سره د مبارزې لپاره جوړ شوی دی. دوی همدارس ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې به د ګلټونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو شارونو کې نور اقدامات هم وکړي. په اروپا کې هڅه کیږي چې د 2015 میلادي کال تر پایه په ټیلو چلیدونکي موټر تولید نشي او ځای یوازې الکترونیک موټرونه ونیسي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
آزاد پانی عالم المن ولایت په شرقي لشکر بازار سره په تماس کې ما سره غوښتنه ده چې په شرقي لشکر بازار کې شوونځي زکه چې سا او د هغه دروازې بندې دي، کلیي او کلنۍ موږ ټول د ستونزې سره مخ یو چې زموږ ښوونځی نه فعاله کېږي. او زما له دولته څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ښوونځی فعاله کړي، ټول واړه ماشومان مو خاص بیا تعلیم پاسه کوله.
خیر معفر پردیس د زابل ولایت د چفان څلوي څېدونکی تو اسمه هم لکه د هر ولایت څخه سر فعالیت کې هم کومې خوندې چې زده کړې ته ځي و هغوی ته د موټر چلوونکو لخوا هم یوازې هغه خوندې نه چې زده کړې کوي درسونو ته ځي یا هم دفترونو ته ځي، هغه خوندې چې د مسکنۍ یا د غریبۍ له کبله په ښاروالۍ کې کار کوي سړکونه جار کوي د موټر چلوونکو لخوا څخه هغوی ته مزاحمت کېږي، یا هم څوک لمبرونو ته غورځي، یا هم څوک مقصد ته ځي. لومړی دې څوک خپله غوښه کس کړي د هر چا د پوزیشن یا څوک سور امور لري، یا هم پښتون یا مسلمان یې که نامه مسلمان که پښتون یې که پښتون یې،
هغه دا کار نه کوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په تصویری خبرونو کې جالب موضوعات لرو. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې او هم درس په فیسبوک کې د تصویری خبرونو وګورئ. یا ته به جوړ ډیر دقیقې لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پاکستان ته په خپل سفر کې د دې هواد مشانو ته په ډاګه کړی ده چې که د ترسانو پر ضد عمل ونه کړي نو متحد ایالات به په خپله ګام پورته کړي. په هلمند کې چارواکي دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرجوب لید اړولو ادعا کوي. د هلمند والی ویانو مرځواک ازادي راډیو ته وویل د نادالی ولسوالي په څلورم امنیتي حوزه کې د پلیو پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې چې د حواله لارې هم ملاتړ کې د مخالفان سخت ځپل شوي دي. په زابل کې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوال مخالفان وژل شوي او ژوبل دي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روسیې لسګونه دفاعي او استخباراتي شرکتونه په نقشه کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو دوه متخصصانو له ایران غوښتي دي چې د بي بي سي د خبريالانو له ویرولو لاس واخلي. هغه سړی چې په سوریه کې له اسلامي دولت ډلې سره له یو ځای کېدو وروسته تښتېدلی و او ویلی و چې د دې خرابې پرېکړې لپاره خواشینی دی پرون په شل کاله بند محکوم شو. د اسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وی حکومت د کاتالونیا سیمې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو د دې سیمې د مشرانو د لری کولو او د هغې د پارلمان د لغوه کولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. او وروستی لنډ خبر مو دا دی چې د اوکراین یوې محکمې پرون د اذربایجان د حکومت یو مخالف ژورنالیست چې په اوکراین کې جلا وطنه دی په ضمانت خوشي کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو چې په هغه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژیو په اړه باندې تحلیل شوی دی. د دواړه ستراتیژي سره پرتله شوی دی چې په دغو کې کوم ټکي د افغانستان لپاره نوي دي او د پاکستان په ارتباط په دغو ستراتیژیو کې تغیرات څه دي. مخکې تر دې چې دا تحلیلي مطلب تاسو ته وړاندې کړو او همدارس پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډې اچار ونیس تفری پروګرام هم لرو یو مرکه راخلو سمدستي. د انټرنیټ په ارتباط د 3G 4G او اوس د 5G نمونه اورو. د جی منظور څه دی او د انټرنیټ پر کیفیت اغیز څه دی؟ اسمت څاروان په دې موضوع او د انسانانو په ژوند کې د انټرنیټ د زیاتیدونکو رول پاړه په همدې برخه کې لایو افغان متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړې ده. آصف حبیبي د جرمني په یو پانتون کې د 5G په برخه کې ډاکټر اخلي.
5G یا G5 څه شی دی؟
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژي چې د جی کلمه ورته استعمالي کیږي د جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته باندې دنیا په زینو په پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي، له هغې ټکنالوژي څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې د ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي. فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لږه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
تاسو ویل چې دا یعنی جی یعنی جنریشن یعنی نسل، درې یو نسل او څلور بل نسل دی او پنځه بل نسل دی. نو د دې هدف د پنځم دا دی چې هر ځای ته انټرنیټ ورسیږي او کې سرعت زیات وي.
هر ځای کې انټرنیټ ورسیږي یو هدف دا ده. دوم هدف دا ده چې په کیفیت کې به ډیر بدلون رامنځته شي. کیفیت څخه مطلب دا ده چې د سرعت اندازه به ډیر لوړ شي نسبتا وسته.
مثلا څومره؟
مثلا په اوس په 4G کې چې ورته وایي څلورم نسل کې سل ام بی پی اس چې دا ام بی پی اس د انټرنیټ د اندازه کول واحد ده. سل ام بی پی اس انټرنیټ یو سړی کولی شي لکه په ازمي توګه ګټه رپورټه کی په وسانه کې سل ام بی نه ګټه پورته کوي شي. خو په 5G کې به دا سرعت دومره لوړ شي چې دا به یو جی بی سی.
یعنی
زر ام بی پی اس یعنی لس چند به د لورسی ک دی بیلګه پتوګ ک چیر منګه یو فلم یا یو ویډیو په انټرنیټ کې پراته وی او غو 3 جی بی اندازه ولري نو ک په 4 جی باندې را ډاونلوډ کو دا شاید یو دقه وختونه سي یا لیوې د خنډ ځنې وخت هم ډیر سي انټرنیټ سرعت کم وي خو په 5 جی باندې همدغه ویډیو هم مهال انټرنیټ نه ډاونلوډ کو په 3 ثانیو کې یو 3 جی بی بلې فتلون کې راډم
دا خو د فلم خبره سو سي ډیر خلک په افغانستان کې له انټرنیټ څخه د خبرو د ټلیفون په ځای استفاده کوي او همیشه مشکلات لري په اسکایپ کې او واتس اپ او نور کې دا مشکلات هم نور بخینه
دا هیڅ کله نه نور بده سي مشکلات نه وي چې له چا سره خبرې کوي په انټرنیټ کې په وایبر باندې په واتس اپ باندې او غو د تام قطسی دی رقم قطسی یا ته چې کله غنه سوال وکي دی هغه دی اول پختنی دی دو پختنی وکي دی اول پختنی جواب روس ترسي دومي څخه بيخي روس ترسي دا 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 ستونزه به بيخي حل سي
بل پښتنه دا چې د سرعت او کیفیت له زیاتیدو سره سره به د انټرنیټ په آینده په اړه څه فکر کوي یعنی له 15 ورځې ته هم نور شهرات لای شي ممکنه امکان شته
او دقیقا سم تقریبا یو میاش مخ کې یو مقاله ول وصلت په انګلستان کې او په انټون د سری په نامه باندې هغه اوس په دې باندې فکر کوي چې موږ باید اولنی کسان اوسېږو چې په شپږ جی باندې یا 6 جی باندې سلام دا اوسه تحقیق شروع کو یعنی تر اوسه 5G را وته نه ده دوی په 6G باندې کار کوي دا ټکنالوژي هم دغه سي دوام کوي او دا نسلونه هم داسي اپټیمایز کیږي یعنی دغه دیو نسل کې مشکل چې کله په ګوته سوغه مشکل حل کوي او د هم دغه کانسپټ په نظر کې نیول سره دا ټکنالوژي هم داسي دوام کوي 6G 7G یعنی شاید وروسته لګ نور نسلونه هم رامنځته شي خو له 5G وروسته د انټرنیټ راتلونکي به دا وي چې په راتلونکو وختونو کې ټول شایان د ژوند ټول چارې په ټول د انټرنیټ په وسیله وي فرضاً اوس یوازې موږ تاسو په انټرنیټ د ټلیفون او د خبرونو د اوریدلو یا د انټرویو غانو کتلو یا د خبرو کولو لپاره استفاده
البته د افغانستان په حد کې لیکن په اروپا او امریکا کې خو اوس هم اکثره کارونه په انټرنیټ کې
فرضاً په دوکانونو په انټرنیټ کې دي اعلانونه په انټرنیټ کې کیږي تجارتونه په انټرنیټ کې کیږي دا ټول شاینې بانکونه په انټرنیټ دي هیڅ ضرورت نه درسه لارسې بانک ته پیسې راو باسي کارت درکړه د انټرنیټ نه
کولای شي دا کارونه ټول په انټرنیټ کې دي آنلاین کوي په کور کې کوي
زه خپل یو مثال درکمه چې زما زه چې انټرنیټ لرم په خپل کور کې مې او ډیر قوي انټرنیټ ما خپل دفتر راکړه ده په پونتون کې مې یلته دفتر ټول کارونه په کمپیوټر کې دي لو کور نه ورته لاګین کیږم لکه خپل کور نه همیش کولای سم که شپې کورځي او کوم کمپیوټر چې ما په کور کې ده هغه ته لاسرسي ولرمه او ټول کارونه له خپل کور نه عمل تر سره کوم
بل دا خو د دفترونو مسله شو دا مې هم اوریدلې چې د انټرنیټ د کیفیت لاشي کې دو سره د ټپ په برخه کې هم ډیر پرمختګ وشي
او د ټپ په برخه کې به زخت زیات پرمختګونه وشي افغانستان کې خو به دا بيخي او فکر کوم نوې خبرې موږ تاسو ته چې یو ډاکټر په هند په ترکیه په امریکا یا په اروپا کې نهسته مریض په کابل کې ده او له امغه اروپا او له هند او له ترکیه نه کول شي یو خپل مریض معاینه کوي الته یو نرس سره ناسې په کابل کې یو نرس وایي چې تاسو د دغه غالي نه استفاده وکړي د فشار اندازې موږ ته وایي د طبي اندازې موږ ته وایي به ډاکټر ته هدایت کوي اما په 5G اپراتون کې به دا دومره پرمختګ وکړي چې ډاکټر په امریکا په ترکیه او هند کې مریض به په کابل کې وي او له امغه ځای نه به کول شي عملیات تر سره کوي یعنی څومره د شای انټرنیټ څومره د موږ ټول خدماتونه کې سی وی ک ټکنالوژي کې وی ک لوجستیکي وی ک فرض نور خدماتونه وی دا ټول انټرنیټ او انلاین ترازی او ترسو دغه انټرنیټ د ژوند یو مهمه وسیله وګرځول سي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژي وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوی میاشتې سلام مشورې کولې. د ترامپ ستراتیژي هم لډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شو خو یو ځل شمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي بیا شمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر دروان کال په اگست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړې چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړې خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړې چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سم دستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوې ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وای، بل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نشو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړه په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کال وروسته د 2018 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړیو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحدو ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوري وو. خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې کې د اوباما د جمهوری ریاست په وخت تودې پاتې شوې. پاکستان هم د ضرب عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي او د حقاني شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي راوروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي او کابل وای چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ د ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سناد پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملی ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړي دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورس اسلام آباد ته ولاړ او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیش نشته ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر بارک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنکړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښینو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولې د پاکستان مسأله وه. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی وه او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل
میسج ټو د طالبان اند اذر الیمنټس دټ وير نات ګوینګ انیویر.
طالبان او نور عناصر ته مودا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې تاسو فکر نوي بدل شوی چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې لارې یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وای چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګور ریډونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کابل سین کثافات خو ویستل او د سین خېټه لګه سپکه شوه، خو خدای دی وکي چې خاریان یې بیرته ور ډکنه کی. د خبرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو او د یوې میلمنې لره تګه مو خبرو.
وا خلکو، میلمه قبلوي؟
دا څوک ده چې پراته لسته اویلی ترانی نواته؟
او راځه په سترګو خوراشه. کومې غلط کړی نه وي د مدیر صاحب کور دی؟
او خورې راځه، ستړی مشي، هر کله راسي
بوره مسي خورې.
راځه راځه، دغه سي راځه.
څومره ښایسته کورم ده. خیر سي خیر سي،
راځه دی خواته، راځه دی خواته. ام دغلته کینه
زون دی وسی، دغه کیناسته
خورې آرام کینه. تو د سي د بالک له شاته سم کم
منه نه
کندې وسی سم کینه. خورې پښتنه دی عیب نوی، ما خو نه پیژندلې.
و به مې پیژنې، څنګه دی بچان دی؟ مدیر صاحب خدای
او شکر دی ټول خدای. ګوره وانجلی، پری تام ووایا، ورشي زنونه مخه سم را جوړ کړي. دغه ښځه خامخا د تاسې کتو لپاره راغلې ده. ما ته خو ښه د ماړه کور معلومیږي، له جامو نه یې معلومیږي چې اسریم ده.
مورې څه دی ویل؟
زر لاړه شه، ځان دې را جوړ کړه چې ښځه دې کتو ته راغلې ده.
مورې، هغه نوکان او بڼه دې چېرته ایښې دي؟
خدای مې دې در باندې بوره کې چې خپل شیان هم نسې ساتلی. پرون خو مې په هغه وړه تاخچه کې ولیده. لښتې، زه به ورشمه ورسره کېبنم، ته ژر ډوډۍ را تیاره کړه.
ښه مورې.
خورې، خپه نشې، یوازې مې پرېښودلې.
نه، ولې به خفه کېږم، په عذاب مې کړی.
نه، ولې به په عذابېږو، هر کله راسې.
مدیر صاحب دې خدای ژوندی لري، ټول خلک یې صفتونه کوي.
خیر یوسې خورې، خدای دې په خپلو بچیانو ارمان وباسه. پری لورې، رانی نوځه، مه شرمېږه. دومره شرمناکه ده چې چا ته ورننوتلی نه شي.
ترورې، ستړی مه شي، څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه داسې لورې.
ستړی مه شي،
ښه داسې لورې.
دغه مې مشره لور ده پری، او دا ورپسې لښته ده.
نامه خدای، په رښتیا هم چې پری ده، خدای دې درته له نظره وساتي.
خیر یوسې خورې، په جنت سې. وده نه ویل چې زوی دې څه کار کوي؟
د ما زوی؟
هو، پلار یې وایي چې فاکولته یې نه یې ویلې، نه یې ورکوم.
پلار یې رښتیا وایي، باید فاکولته ته ورکوي.
د تا زوی کومه فاکولته ویلې ده؟
کاشکې مې زوی درلودی، د زوی په نوم پسې ړندېږم.
نو څه ته راغلې بې؟
ستړی شوم، ما ویل هم به مې دمه جوړه کړم او هم به ډوډۍ وخورم.
پری، زه زر مجامې بدلې کوي چې له کاره به یې وباسئ. موږ خو د وږې لارویانو لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورای.
زدر تناستم او تاغوا بولا، زدر تناستم او تاغوا بولا، یو زل دی غلی د غواله ډډه په نظر او کتلو. چلا ترو سمي پسترګو کې هما غستا سی برګ غوا. جی راجی، چلا ترو سمی پستر گو کے ہما غستا سے برا گوا. جی راجی، مال سرک اولی داو ٹول گمان میں داو چھ دی کلا تر مخے کما بوشکا لوتی سکا پا منڈو سوما او چراورا سیدم لی دل میں تا پا دیران د یورو ډکه ټوکرۍ خالی کړه. شکر مې وایست خدای ته او لږ دمه غوندې شو. د دورو منځ کې مې د مخ ونه لید. سږ کال ډیر سخت کال و، انتخابات وشول، د کاندیدانو په سر خلکو جنګونه وکړل، خو نتایجو یې د ملت نو وویست ځکه اوس کلوپ ګرځي
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، تاسې ته خو معلومه ده چې چوروالۍ ستاسې د ښار په پاکولو او ښکلي کولو کې څومره خواری وکړې، او ښار یې له هغه پخوانی بد حالت نه دغه حالت ته راورساوه چې لږ تر لږه خو د دوړو او دودونو په منځ کې موټروالاو ته لاره ښکاري کنه. موږ چې کله د ښار شنې سیمې چې هیڅ کله شنې شوې نه وي په تاسې ښاریانو باندې د لوړو ودانیو جوړولو لپاره پلورلې، نو زیاتره خلکو دا تبلیغ او پروپاګنډ کاوه چې موږ دغه کار د ودانیو د امرونو پلورلو لپاره کوو، په داسې حال کې چې موږ غوښتل د ښار پلان شوې دغه شنې سیمې چې لا شنې شوې نه وې او شنه کول هم آسانه کار نه و د دوړو د مخنیوي لپاره وپلورلې. د پلورلو پیسې د چوروالۍ بودیجې ته لاړې، او د امرونو اخیستلو یې د هغو څو غریبو چارواکو جیبونو ته لاړې چې خواران له غریبۍ نه په هوا ګرځي، او د هغه شیر پر بنا چې آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. د چوروالۍ زیاتره چارواکي په شتو امکاناتو کې د نورو دفترونو د غریبانو حد ته رسیدلي وو. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅ کله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وخود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډیرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حملې او یرغلونه مو وزغمل او زغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولویدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډیرې ستونزې لري، او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په 9:30 بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان و نه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خيستونکو و حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا هوتک او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
باور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری